الرحيم.
ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے عالم ربانی مولانا سعید اللہ شہید رحمہ اللہ کا پشتو زبان میں درس بعنوان رمضان کے آداب اور اس کے فضائل.
كتب عليكم الصيام فرض كلاشي دي پتا سمان دي روجا چاچ دامیاش بیا مونتا واغت بخنه ونه کلاشو نو دا سره ورته داخل شو او الله نه دی لر د دې میاشتې په مقاصد باندې کوم چې الله ذکر کو چې هغه تقوا ده.
الله اکبر.
موږ د انسان مقصد وجود وپیژندو نو ډېر خبرې به په خپل اثر. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او انسانان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړل. ټول عبادت څه دی؟ د ژوند په هر ډګر باندې، د ژوند په هر اړخ کې رب ته دی.
الله اکبر.
وشهر اول رحمه، دا سمعت اول رحمت دی. واوسطه مغفره، منځنۍ لس ورځې مغفرت دی. واخره عتق من النار، او اخرنۍ حصه یې د اور نه خلاص. رسول الله سلام فرمایي چې پنځه شیونه داسې دي چې د هغې نه روژه ماتېږي. یو دروغ ویل، بل غیبت کول، بل چغلی کول، بل دروغ قسمونه خوړل، او پنځم بد نظر سره بل. دا میاشت خو د دې دپاره وه چې شیطان مغلوب کړي. نو چې د فحش گفتگو کوي نو ته خو بیا شیطان له لار ورکړه چې په تا باندې غالب شي. جسم چې څومره اعضا دي، هر یو د روژې په حالت کې دی، هغه د هغه کار نه ساتل چې پیمانې الله. نو د روژې میاشت د جشن قرآن. نو په دې کې اولنی اهم کار زموږ د قرآن. مونږ ته ځان ته مسلمانان وایو، په قرآن هم ایمان یو، خو زما او ستا فیصلې د انګریزي قانون مانی کېږي. زما او ستا فیصلې د رسم و رواج مطابق کېږي. زما او ستا فیصلې د خدای نه علاوه د انسانانو په کتابونو کېږي. الله موته چرته نه، دا موته د قرآن سره ملنډې کوو. دا قرآن د دې دپاره نه دی راغلی. دا قرآن د دې دپاره راغلی دی چې دا د حاکم، دا محکومیتوب دپاره نه دی راغلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين، حبيبنا وحبيب رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر؟ فقلت: آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له دخل النار فأبعده الله. قل: آمين. فقلت: آمين. قل: آمين. فقلت: آمين. الحديث. ما استاسو ومخكي دا الله رب العزت دا عظيم شان كتابنا يو آيات او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیث او یو حدیث تلاوت کوم. د آیت ترجمه دا ده: کتب علیکم الصیام، فرض کړه شوی دی په تاسو باندې روژه، لکه څرنګه چې فرض کړه شوی وي په هغه کسانو باندې چې ستاسو نه مخکې تیر شوي دي، د دې دپاره چې تاسو تقوا اختیار کړئ. او د حدیث ترجمه دا ده: ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی عليه السلام یو ځل په منبر وروختو او ویوي: آمین آمین آمین. هغوی ته وویل شو چې اې د الله رسوله، ته په منبر چې وختې نو تا ووي چې آمین آمین آمین. نبی عليه السلام ووي: جبريل عليه السلام راغلی او ما ته ووي چا چې دا میاشت بیا مونږ ته واغه ته بخنه ونه کړی شوه، نو دا سړی ورته داخل شو او الله نه دی لره شو. مری آمین. نو هغه وی آمین. رونو نن یې ورځ مونږ د یو داسې میاشتې د استقبال دپاره راټول شوي یو چې هغه د خیر او د الله سره د تعلق د جوړولو میاشت ده. او داسې میاشت ده که مونږ د دې میاشتې عظمت وپېژندو نو یقیني خبره دا ده چې مونږ به د الله سره خپل تعلق په جوړولو کې کوتاهي ونه کړو. رونو مخکې له دې نه چې د دې میاشتې په مقاصدو باندې کوم چې الله ذکر کو چې هغه تقوا ده بحث وکړو، نو زه ضروري ګڼم چې په دې خبره باندې بحث وشي چې د انسان مقصد وجود څه دی، الله د انسان د څه دپاره پیدا کړی دی. او ظاهره خبره ده که مونږ د انسان مقصد وجود وپېژندو نو ډېر خبرې به پخپله اسانی شي. موتا د دنیا چې د ټول کائنات یو ډېره معمولی غوندې حصه ده اوسیږو. موتا روزانه ینو چنور د مشرق نه راو خیجی او په مغرب کې پریوزی. موتا ینو چې سپوږمۍ د شپې راخیجی اوله ورکوټي بیا ورو ورو غټیږي بیا د میاشتې اخرې ته بالکل ختم شي. په دې شپه کې موتا په اسمان کې یو نو په زرګو ورکوټي ورکوټي خشته خشته ستوري نو چې ځینې ولاړ وي او ځینې ګرځي. موتا په دې کائنات کې دام وینو چې د سمندرونو نه الله اوبه را پورته کړي، هواګانې را وړي او په دې ځمکه اووري. او بیا موتا د هغې په نتیجه کې وینو چې ټوله ځمکه سمو د پس شنه شي، ونې شنې شي، بوټې شنه شي، فصلونه را وټوکېږي. او بیا موتا دا وینو چې سمو د پس دغه فصل اول زیړ شي بیا د هغې نه پس رو رو وریجېږي او ختم شي. رونو دې ټولو شیانو ته موږ چې سوچ وکړو د دې د انسان د زندګۍ سره یو زبردست تربت دی. هر یو شی د بل شي سره یو خاص مقدار کې او یو خاص ربط لري. د دې ټولو د انسان د زندګۍ سره بیا براه راست یو زبردست ربط دی. که ټوله موده ورځ وي نو آیا دا ممکن ده چې د انسان د ژوندی پاتې شوی؟ که ټوله ورځ شپه که ټوله موده شپه وي نو آیا دا ممکن ده چې د انسان د ژوندی پاتې شوی او داسې عمل کړی شوی؟ او که دا اوبه نه وي چې د الله د سمندر دقه اوبه دي، الله د سمندر نه روالي په دې ځمکه کې دلته اووري بیا د چینو په شکل کې د کویانو په شکل کې ماورته دغې اوبه څښه هم دقه اوبه دي که دا نه وي نو په دې ځمکه کې هېڅ فصل نه شي راټوکی دی. او زما او ستا د ژوند انحصار په دغې رزق دی، کم چیرې دغې اوبو محتاج دی. دا فصل په خپله د اوبو محتاج دی، د هوا محتاج دی، د رڼا محتاج دی، د سپوږمۍ محتاج دی. که په دې کې یو شی انکار وکړي نو دا فصل نه شي راټوکېږي. او چې فصل لا ونه ټوکېږي نو ماورته نه شي ژوند پاتې کېږي. نو زما او ستا د ژوند چې په کومو شیانو انحصار دی هغه کې هېڅ شی زما او ستا په لاس کې نه دی. زما او ستا انحصار په هوا دی، هوا زما او ستا په لاس کې نه ده، بلکې دغه هوا چې د الله زما او ستا دپاره رالېږلې او مسخر کړې ده، که دا هوا د خپل مقدار نه کمه شي هم نه شو ټینګېږي او که زیاته شي هم ورته نه شو ټینګېږي. زما او ستا د ژوند دارومدار چې په اوبو دی، که دا اوبه نه وي نو هم ماورته نه شو ژوند تېرولی. زما او ستا د ژوند دارومدار چې په خوراک دی، که دا خوراک نه وي چې کوم د ځمکې نه راټوکېږي نو هم ماورته ژوندي نه شو پاتې کېدی. نو رونو دا الله چې دا دومره عرصه زما او ستا دپاره کړی دی، دې باندې به سوچ پکاري چې الله مونږ د څه دپاره پیدا کړی. دغه نه زیات دې ته لږ سوچ وکړي. د انسان چې کله ماشوم پیدا شي نو رده د بقا لپاره د ټول نه اولنی ضرورت د دې چې مور د طرف ته متوجه شي. د مور په زړه کې دا مینه چا واچېله چې هغه خپل بچی ته متوجه شي. د شپې راپاسي چې بچی چغه کوي مور راپاسي او د هغه په نگهداشت کې مصروف شي. د ورځې چغه کوي مور ځان نه ورسي. نو د مور په زړه کې دا محبت اخر چا واچېد؟ بچی خپي مور خپي، بچی خوشحالي مور خوشحاله. د پلار په زړه کې دا تړپ او دا محبت چا واچو چې غریب مزدور سړی سهار مزدورۍ له لاړ شي، ټوله ورځ مزدوري وکړي، 200 یا 300 روپۍ وګټي، چې ماښام سم کور ته راشي ښځې ورته وایي ماشوم بیمار دی، ماشوم راوالي او وی سي ډاکټر ته، ډاکټر ته 100 روپۍ پیس وایي، 100 روپۍ والله دوایي ورکي، چې راځي نو د ګاډۍ دپاره کرایم د بل چند راخرسي. د پلار په زړه کې دا محبت چا واچو چې خپل عرص په دې خپل بچی باندې قربان کړ؟ ټوله ورځ په سخت ګرمۍ کې چې کوم مزدوري کړې وه هغه پیسې په بچی باندې قربان کړ؟ د پلار په زړه کې دا محبت چا واچو؟ ظاهره خبره ده دا محبت د الله نه علاوه بل هیڅوک نشي اچېدلی. د دې ماشوم د نشونما دپاره دا محبت ضروري و. نو الله د مور او پلار په زړه کې هغه محبت واچ. همدغه ماشوم دی چې بیا له غټ شي په کار خدا و چې مور او پلار ولې دا څومره مینه ورکړې وي، دغومره مینه د دې مور او پلار سره وي. یي مینه خو هغومره مینه نه وي که څومره مینه بیا دې سړي د خپلو بچو سره، ځکه چې وروسته د بچي د محتاج دي او مور او پلار د ده محتاج دي، خو دومره محتاج نه دي. ده الله په دې کارخانه باندې چې ته سوچ کې، د الله په یو یو کار باندې چې ته سوچ کې، نو دا ټول د انسان د پاره دی. خو سوال پیدا کېږي چې د انسان الله د څه د پاره جوړ کړی؟ یعنی د هر څه خو الله د دې انسان د پاره وکړه، د ټول کائنات یې د ده پاره مسخر کړو، هر یو شی د دې انسان په تربیت کې د ژوند د بقا د پاره لګیا دی، خو په خپله د انسان د څه د پاره پیدا؟ الله وی ای انسان ستاسو خیال ده چې ما ته داسې فضول پیدا کړی؟ نه، ما ورته ته به سوچ کول پکارې چې الله موږ د څه دپاره پیدا کړی. الله په دوو ټکو کې هغه مقصد بیان کړی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما پیریان او انسانان صرف د خپل عبادت دپاره پیدا کړی. ما پیران او انسانان صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړی. عبادت صرف د دې خبرې نوم نه ده چې موز وکا، عبادت صرف د دې موز نوم نه ده چې تر روزه ونیسا، عبادت صرف د دې نوم نه ده چې تر روزه ونیسا، حج وکا، زکات وکا، ها دا هم د عبادت حصه ده، ها دا هم عبادت ته، خو لیکن د ټول عبادت نه ده. ټول عبادت څه ده؟ د ژوند په هر ډګر باندې، د ژوند په هر اړخ کې د رب تابعداري د دین د عبادت، همه جهد د الله تابعداري. دا تابعداري د شپې هم د ورځې هم، په جومات کې هم، په بازار کې هم، په کور کې هم، په لار کې هم، د الله د دغې تابعداري نوم عبادت. او چې دا عبادت د الله د دغه احکام تابعداري کله موږ شروع کړه، ته پوښتې موږ عبادت کړه، خو دې عبادت په لذت باندې سړی اله پوهېږي، او دې عبادت ته سړی اله تیارېږي چې د انسان په زړه کې د الله محبت وي، د الله د رسول محبت وي، د الله د دین محبت وي، د الله د عذاب نه یېری، د جهنم نه یېری، اوس د الله نه یېره، د الله د خفه کېدلو یېره، د الله د راضي کولو غم، دا به په انسان کې څنګه پیدا شي؟ نو د دې دپاره الله روجم یو هغه وسیله ګرځول ده چې هغه په موږ په زړونو کې دا محبت تازه کړي، د الله د خفه کېدلو د غم احساس په موږ کې پیدا کړي، د قیامت نه د بچ کولو، په قیامت کې د زوزخ نه د بچ کېدلو احساس پیدا کولو لپاره د انسان په دې زړه کې دوه قسمه طاقتونه دي. شیطانی طاقتونه لګیا دي چې انسان گمراهی طرف ته بوزي، د الله نه بغاوت طرف ته بوزي، د خپل خالق نه شکر جوړ کی. د رحمان طاقتونه هم د انسان په دې نفس کې موجود دي. ملکو د ملکو صفات والا صفتونه هم د انسان په دې نفس کې موجود دي. کم چې په دې باندې محنت کوي چې د خیر طرف ته بوزي، د الله سره تعلق جوړ کی. او مستقل نو دو قوتونو د انسان په جسم کې کشمکش شروع وي، انسان په نفس کې کشمکش شروع وي. روجا شیطان قوتونه کمزور کی، او رحمانی قوتونه سیوا شي. پرشتو والا صفات په انسان کې زیات شي. د دې وجه نه په یو حدیث کې راځي، اے ځوانانو، پیغمبر فرمایي اے ځوانانو چې په چا په تاسو کې طاقت لري فلیتزوج، هغه دې واده وکړي. او څوک چې دا طاقت نه لري نو هغه دې روجې نیسي. ولې؟ ځکه چې روجې هغه شیطاني قوت کمزوري کوونکي دي. نو روجه یو داسې عمل دی چې د دې په وجه باندې شیطاني قوتونه د انسان په نفس کې کمیږي. د انسان تعلق د پاره لار اواریږي د الله سره، چې انسان د الله سره خپل تعلق څنګه مخ په وړاندې بوزي، د هغې د پاره لار اواری ده روجه. د دې وجه نه صحابه وو به د دې ورځې ډېر زیات اهتمام کوو، د دې میاشتې ډېر زیات اهتمام کوو. او دا میاشت چې براله نو هغو به یو بل ته مبارکۍ ورکولې. دا میاشت د الله سره د عشق او د مستۍ میاشت ده. رونو زموږ هېڅ پته نه لګي، پته نه چې روان میاشت به روان کال کې به دا میاشت موږ ته میلاویږي او که به نه میلاویږي. نو د دې میاشت استقبال موږ داسې وکړو چې دا زموږ آخرنۍ میاشت ده. شاید چې موږ ته بیا دا میاشت میلاو نه شي، ځکه چې به موږ چا ته دا پته لګي چې له دې ځای نه پاس موږ زما سره څه کېدونکي کېدی شي، دغلته بار ګاړې سره ایکسیډنټ وشي او پاتې شي، کېدی شي چېرته هوایي فایر وشي او راشي ما باندې ولګي. دغه هر څه پرېږده، بار وځم هټاټې کوش. د انسان د ژوند متعلق خو هېڅ پته نه لګي چې په کوم ځای کې راتلونکی دی، په کومه کوڅه کې راتلونکی دی، او په کوم کور کې راتلونکی دی. نو لہذا ما او تا ته پکار دی چې د دې میاشت استقبال په داسې انداز کې وکړو چې دا زما اوستا آخرنۍ میاشت. او ما او تا په دې میاشت کې دومره عمل وکړو چې ځان په الله باندې وپخو. او د پیغمبر دا حدیث چې رماکم تلاوت کو، په دې باندې لږ سوچ وکئ، خیرې سوک کئ. جبریل علیه الصلاۃ والسلام خیرې او سوی چا چې دا میاشت بیا مونته د رمضان او دی ونه بخلی شو نو دی تباه دي شي. او پیغمبر په هغې باندې څه وی؟ امین. نو رونو ما او تاسو ته پکار دي چې د دې میاشت قدر وپېژنو. په یو بل روایت کې راځي، د ابي سعید الخدري رضی الله عنه روایت دی، دی فرمایي چې فرمایل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان اول ليله من رمضان فتحت ابواب السماء، کله چې د رمضان اولنۍ شپې د اسمان دروازې کولاو شي، فلا یغلق منها باب، د هغې نه یوه دروازه نه بندیږي، حتی یکون آخر ليله من رمضان، تر دې چې د رمضان اخرنۍ شپې پورې دا خبر کار وي. وليس عبد المؤمن يصلي في ليله فيها الا كتب الله له 1500 حسنه. داسې بنده چې په دې شپه کې لمونځ کوي، الله تعالی لازمن د هغه دپاره 15,000 نیکۍ لري. 15,000 نیکۍ په یوه سجده، بكل سجده، په هر سجده. وبنى له بيتا في الجنه من ياقوت حمراء، او په جنت کې ولا د ياقوت کور جوړي. دغشان د سلمان رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، فرمایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم في اخر يوم من شعبان، د شعبان په اخرنۍ ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ویله، قال یا ایها الناس قد ازل لكم شهر عظیم، اے خلقو یو عظیم مبارک میاش پتا سو باندے راسورے کڑے دے، شهر فيه ليلة خير من الف شهر، دا سمیاش دا چی پائے کی یوش پا دا زرو میاشتونا غرد، شهر جعل الله سیامه فریضا، دا سمیاش دا چی اللہ دا غی روجا، شهر جعل الله سیامه فریضا، دا سمیاش دا چی اللہ پائے کی روجنی والفرس کرد، وقیام لیلہ تطوعا، او پاغی کی دشپی وردی دلی نفل کردی، من تقرب فیه بخصلت من الخیر، چاچی پا دے کی دا خیر یو کارم وکو، کان کمن ادا فریضتا فی ما سوا، دا دا سدا لکر دیو رزو نالاو پا نور رزو کی جی دا کم فرس کی، یعنی پا نور رزو کی دا فرز مقدار سواب دیتا ملاوی، ومن ادا فریضتا فیه، او چاچی پا دے کی دا فرز ادایو گی وکڑا، کان کمن ادا سبعین فریضتا فی ما سوا، دا دا سدا لکر پا نور رزو کی دا اویا فرز ادا کی، وهو شهر صبر، دا دا صبر میاشتا، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، او دا صبر ثواب سدے جنت دے، صبر ستوی صبر پنی کو باندے، صبر دا اللہ پا اطاعت باندے، صبر دا گناہوں نزان بن کا پدے باندے، صبر تکلیف راغے مشقت راغے پاغی باندے، صبر دام دا اللہ طرف زمان ازمائش دے، جنگ شروع شو عند البأس، د جنگ په وخت کې صبر تام، صبر دی او تا یو سره تحقیر وکي، تا ته غلطه خبره وکي، کنزله ته وکي، ته صبر، هغه ته وایي زه روجه یم ستا جواب نه ده، تا صبر. خو زمونږ په پښتنو معاشره کې موږ اکثر یینو چې د روجې په مازیګر کې به په هر بازار کې په هر چوک کې لاقې منی وجاګړه به جوړ نرونو، دا روجې دې نیولې سلوه، د روجې مقصد خو دا و چې ته د شیطان په مقابله کې صبر وکړې، د روجې مقصد خو دا و که بل سړی تا باندې زیاتې وکړي ته صبر وکړه، او هغه ته ووایي چې زه روجې یم، بل سړی کنزل وکړي ته هغه ته ووایي زه روجې یم، زه کنزل نه کوم. نو که هغه یو کنزل کوي ماته دو سو کنزل کوو، که هغه یو سوک وي ماته دو سو کوو، هغه سوک وي ماته لته وو، هغه هسې دباو کوي ماته ډس کوو. ردی روجې مطلب څه شو؟ ردې وجې نه پیغمبر وی وهو شهر صبر، دا د صبر میاشت ده، والصبر ثوابه الجنه، او د صبر بدله څه ده؟ جنت. وشهر المواسات، دا داسې د ښېګڼې میاشت ده، الله وی دا خیگڑی میاشتا دا یو بل سر خیگڑی وکی، ستارور گاونڈی پا تکلیف کرے دا سر خیگڑی وکا، تمالداری مالی مددی وکا، اگا کور کوٹا جوڑی یو ذره دے دا سر پلاس کومک وکا، اگا تا دا اوبو تکلیف دے دا خپل کوینا والا اوبو رکا، تا ور کوٹی نیکی معمولی نیکی مگنی لوخی انزی لوخی و سر وینزا، دا کور خلق پروژه کی لگه دی کار کئی، اگو سر کارو کا دا یو بل سر خیگڑا، پا هر کار که دا بل سر خیگڑا. و شهر یزاد فی رزق المؤمن فی، دا سمیاش دا چی دا مومن پا رزق که پا دیکی اضافه کی، من فتر فیه سائما، چاچی روجه دار لپا دیکی روجه ماتی ورکو، کان مغفرتا لزنوبی، دا رد د گناهونو مغفرت ته، دا د گناهونو مغفرت ته، وعتق رقبته من النار، او د ور نر د سټ د آزاد دل د سټ د ور آزاد، وکانه له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء، وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شيء، او د د پاره داغي امرس اجر دے، من غیر ان ينقص من اجره شيء، داغه اجر نه بس شي کمیږي نه. قال یا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، په مونږ خدار سره څه دوم رسنه چې اغا روزه دار له روزه ماته ورکی. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم يعطي الله هذا ثواب من فطر صائما على تمرة، دا ثواب الله هغه چال ام ورکی چې چا د روژه مات پر یو کجوره ورکړي یو کجوره یو نور وسی نشته یو کجوره راوسته بل نه ورکړي نو الله دلم دغه ثواب ورکړي او علا شربت الماء یا د اوبو یو ګلاس راوغستو چاله ورکو یو پیاله اوبې چاله ورکړي چې روژه په مات او مزقه لبن او مزقه لبن یا د شودو یو ګټي ورکو چې روزه به مات دا داسې میاشته او هو شهر اوله رحمه داسې میاشته اوله رحمت ته او اوسطه مغفره منځنۍ لس ورځې مغفرت ته او اخره عتق من النار او اخرنۍ حصے د اور نه خلاصې پدې ځکه مولا علي قری او زبردست نکته و اول رحمت تے منز مغفرت تے آخرت دور نخلاص یعنی سا مطلب یعنی دا انسان چی در طول کال کے دے پاتے شو مختلف گناہون باتی شوی روحانی مریض شوی دے دا میاش دا علاج او دا پریز دا اللہ والعلاج لکل دے نو علاج پا اول نیل سرزے چی دا علاج شروع کو دوایانی دته لیکل شروع شو د یعنی خوړل شروع کړل فریز شروع کو نو علاج دته شروع شو نو رحمت الله وته متوجه شو رحمت لس ورځې پس د دوایانو اثر شروع شو نو مغفرت دی بخشش طرف ته ور روان شو اثر د صحت په دمه شروع شو لس ورځې چې د یو سړي الله ته مسلسل وجړل الله عبادتونه وکړل د قران تلاوتونه وکړل سر په صدا الله ته په سجده کې خودو د زړو ګناهونو معافی نه غوښتلې د شپې را پاسېدو الله په در کې ورده یا الله ما معاف کا یا الله ز ګناګار ما ته بخنه وکړه ته د علاج شو لس ورځې پس ته د دغه دعاګانو د الله نه د مغفرت د طلب کولو د الله سره تعلق د جوړولو اثار شروع او لس ورځې پس مزید چې لس ورځې تیرې شوې یعنی اخرنۍ عشره چې ختمه شوه یعنی روژه ختمه شوه عتق من النار دا سړی مکمل صحت مند شو د دې وجه نه په یو بل حدیث کې راځي چې کوم یو سړی د رمضان روژې ونیولې نو دا داسې شو لکه مور نه چې دی اوس پیدا شوي یعنې د من اسکونه نشته بیا اخو فرمای و من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له چاچ د خپل غلام مند کارون آزاد کړو الله بده و و احتقه من النار او دور نبی آزاد کی واستكسر فيه من اربع خصال سلور کارونه پدې کې زیات کړو پدې مېش کې سلور کارونه زیات کړو خصلتین ترزون بهما ربک دو صفات خودی سی دی که دا کارمو کنو خپل رب برازی کئی و خسلتینی لا غنا ابکم عنهما او دو دیسی خسلتو ندی او دیسی صفات دی چی تاسو دا غنا بپرواکی دی نشی فا اما الخسلتانی اللتانی ترزون بهما ربکم اغا دو خسلتو نا اغا دو صفات پا کم منی تاسو خپل رب برازی کوایا شی نفا شهادتو اللہ الہ الا اللہ و تستغفرون یو د دې کلمې ذکر بار بار لا اله الا الله او بل الله نه مغفرت بار بار وختر استغفر الله استغفر الله و اما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما او دو اغه صفات چې د کم نه تاسو مستغنی کېدل نه شي اغه سدي فتسالون الله الجنه د الله نه جنت غواړي د الله نه بار بار جنت غواړي وتعوذون به من النار او ده الله دورنا پنا واړی ومن اسقى صائما سقاه الله چاچ یو روزدار لا خړوب کو اغلی وبو ورکړي من نو الله بدا سړی خړوب کی من حوض شربتا لا یزما ده حوض ده وبونا داسې وبو لا یزما حتى يدخل الجنه چې دا غنه پس بتن دني تر دې چې جنت ته داخل نرونو در دی میاشتی فضائل دی کمو تا در دی میاشتی پا یو فضیلت سوچو کو نو دمر دیش ختمی دون کی ندی په یو بل روایت کې عبد الله ابن سامت رضی الله تعالی عنہ وی ان رسول الله سلام قال یوما وحذر رمضان رسول الله سلام فرمایل او د رمضان میاش حاضر وا سیوی اتاکم رمضان شهر برکت رمضان میاش راغلی دا د برکت میاش ته یغشاکم الله فی الله پټی تاسو په دې کې فیون فينزل الرحمه الله بالرحمه راجي ويحط الخطايا غناهنا معك ويستجيب فيه الدعاء دعاء جانبك قبلي ينظر الله تعالى الى تنافسكم الله استاس مقابله تغوري بدي مشكي تا ما تاخذ في الدنيا كده يوبل سبب بنغلو كي مقابله كو بغاړو كي مقابله كو بمالونو كي مقابله كو باولادونو مقابله كو الله وين الله بديك زما استا مقابله بس كي غوري بخير کی گوری او د الله د مینې دی انداز ته غورا و یباهی بكم الملائکته او پتا سمان دی فخر کی د خپل پرشتو په مخ کی فأر الله من انفسكم خيرا وخي الله تدزان د خیر کرونه وخي الله ته خیر کرونه وخي فان الشقي من حرم فی بدبخت سړی هغه دی چې محروم پاتې شو په دې میش کی رحمت الله د الله د رحمت رواه التبراني دغشان په یو بل روایت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چې د رمضان اولنۍ شپې د میاشتې فتح ابواب الجنان د جنت دروازې کولاو شي فلم يغلق منها باب واحد الشهر كله فلم يغلق منها باب واحد ديك يا ودروازم طول مش بين بنجي وغلقت ابواب النار دور دروازه بندشي فلم يفتح منها باب الشهر كله او بيا دا غير طول مياشه پور دغ دروازي نقوله بي وغلت عتات الجن سركشه بيرين وترليشي ونادى مناد من السماء كل ليله الى انفجار الصبح او یو اواز کوونکې هر شپه د سبا پورې دا چغوي یا باغی الخير اے د خیر لټونکې یمم قصد وکړه خیر او ابشر او زیر قبولک و یا باغی الشر اے د شر لټونکې اقصر کمکا بسکا و ابصر او ابرا هل من مستغفر نغفر له شته سوق بخون که غختنه چې زو ته بخنه وکم شته سوق بخون که غختنه چې مونږه غته بخنه و هل من تائب نتوب علیه شته سوق توبه قبل اون کې سوق توبه غختون کې چې زدا غته به قبول کم هل من داع نستجیب له شته سوق دعا غختون کې چې مونږ دغه دعا قبول کو هل من سائل يعطى سؤله اشته سوق سغختون کې چې هغه داغه غختون کې شی ورکړ شي ولله عز وجل عند كل فطر من شهر رمضان كل ليله عتقا من النار 60000 الله تعالی هر ورځ د دې رمضان په میاش کې د افطار په ټیم کې د روزه ماتولو په ټیم کې شپیت زره کسان د ورن ازادي فاذا كان يوم الفت او کلچه د اختر روز شي نو اعتق مثل ما اعتق في جميع الشهر نو دومره کسان ازادي چې سمره په دې ټول میش کې ازادي 30 مره دیش زره 60000 60000 شپیت زره رواه البيهقي وهو حديث حسن ده حديث حسن نورونو رمضان دی فضایل ته چې وګوري سړی نو دا غینه پسم چې دا انسان کوته هی وکي نو دا د ټول نړۍ بدبخت دی او یواز دا زما خبره نه ده دا د پیغمبر خبره ده مخکې تیر شو نو موږ له پکار دی چې د دې ورځې او د دې میاشت قدر د دې ورځې س آداب دی هغه آداب امام غزالی رحمه الله په خپل کتاب احیاء علوم کی هم لیکلی او کیمیائی سعادت کی هم لیکلی اغا آداب هم ستاسو په مخ کې اقدم د دې د پاره چې د دې روزې پا په صحیح انداز کې مونږ ادا کړی شو. او هغه ادبونو کې اولنی ادب دا دی چې روژه یوازې د خوراک څښاک نه، د بندېدو نوم نه دی، بلکې روژه د سترګو روژه هم ده، د نظرونو د حفاظت روژه هم ده چې خپل نظرونه محفوظ کړي. دا د روژې اولنی ادب دی چې مونږ صرف دا ونه کړو چې د خوراک څښاک نه ځان بند، بلکې د نظرې بد نه ځان وساتو. او د نبی علیه السلام حدیث دی چې د شیطان په غشو کې د ټول نه زهر الود، د زهرو نه ډک غشې هغه څه شی دی؟ نظر. او په حدیث کې راځي چې چام د خپل نظر د الله د یری حفاظت وکړو، دې بند کو، نو دا سړی به د ایمان په خون باندې پوه شي. په یو بل حدیث کې راځي رسول الله سلام فرمایي چې پنځه شیونه داسې دي چې هغې نه روژه ماتیږي: یو دروغ ویل، بل غیبت کول، بل چغلی کول، بل دروغ قسمونه خوړل، او پنځم بد نظر سره بل ته کتل. نورو د نظر حفاظت دم روژه په آدابو کې دي، او اهم فرق آدابو کې دي. دویم ادب د دې روژه چې د دې روژه صحیح فائده مونږ ته میلاو شي، او پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چې څنګه وایي چې د دې روژه نه پس د دې انسان حالت دی ګویا چې د نن مورځې کول دی، نو هغه روژه به ال راځي چې د نظر حفاظت و. او د نظر د حفاظت نه پس دویم اهم شی هغه د ژبې حفاظت دی. دا ژبه د بیهوده خبرونه مونږ بندو، د دروغو نه بندو، د غیبت نه بندو، د چغلې نه بندو، د فحش خبرو نه بندو، او د ظلم د خبرو نه بندو، د یو بل سره جګړو نه بند. نن سبا د روژې په حالت کې تاسو ویني پښتنو په علاقو کې، خصوصا بازارونو کې مناسوي غیبت بشوي. خزو خو هسې هم غیبت کوي، خو د سړو حالت دا دی چې دوه کسان میلاویږي، نو د غیبت نه علاوه بل څه کاري. حالانکه غیبت هغه ګناه ده چې کوم قرآن د هغې متعلق وایي چې د غیبت مثال د خپل مړ ورور غوښه خوړل دي. او په یو روایت کې راځي چې د غیبت ګناه اشد من الزنا، د زنا نه سخته، د زنا نه سخته. په یو حدیث کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل سخت ګرمۍ کې یو کس راځي، نبی علیه السلام ته فرمایي چې دا دو زنانو روژه ده، هغه ډېر سخت په بد حالت کې، ته اجازه راکړه چې هغه روژه ماته کړي. نبی علیه السلام وایي هغه روژه خو نشته، پیاله ورکوي چې دا وسه هغه ته ووایه چې په دې کې ورته یې وکړي. هغه چې وړي نو هغو غوښه او وینه په هغه کې وړی کوي. نبی علیه السلام وایي دوی د هغه شي نه خو ځان بند کړو چې کوم حلال و، یعنی رزق، او کوم شی چې الله حرام کړو دغه نه ځان نه بند، یعنی پردې غیبت کوي. نو لہذا اولنی کار د پردې غیبت نه ځان ساتل، ځکه چې غیبت او دا داسې ګناه ده چې دا نن سبا په هر کس کې ده، حق عالم دی که جاهل دی، د دې علاج سره رونو علاج دا دی چې د هر یو شی په ځان باندې جرمانه مقرر کړي. یعنی یو سړی د نظر ګناه وکړه، نو په ځان دې لازم کی چې زبنن دومره ټیم قرآن تلاوت ته ګورم، قرآن ته به ګورم، تلاوت په دې ژبه به ویم، په سترګو به ګورم، په ژبه به ویم، دغه شان په ژبه باندې به زنن سل ځله چې یو ځل مې غیبت وکړو، نو سل ځله به استغفر الله وایم، دا ځان له سزا ورکوم. دغه شان دروغ ډېر زیاته لوی ګناه، دروغ دې څه ګناه ده؟ کړه دې اصلاح وشي نیم عمل په خپل کې. قرآن وی قول سدید، قول سدید صحیح خبره کو، نو څه چل بوشي؟ یصلح لكم اعمالكم، عملونه به مخکم، یعنی قول سدید مو کو، نو ستاسو عملونه به خشي. نو عمل خواله دا په سمانه مرتب دی پرشتیا وایي کم سره چې رښتیا وي، الله وایي زه به دغه عمل. دغه شان رونو د فحش ګفتگونه، یو سړی غیبت هم نه کوي، دروغ هم نه وایي، خلیکن فحش گفتگو رو دا جب ماندی دا فحش گفتگو دا دی جبی دارک اثر پزل پریوزی دغشان دسترگو دارک اثر پزل پریوزی نورنو که دا جب ماو تا دا فحش گفتگو نبند نکلا یو خو اسم پای ماندی سری عزت ختمیگی دا انسان یو وقاری وی خو کلم چاگه فحش گفتگو شروع کی نور دی سری اغا وقار و عزت ختمشی او بلده چې دا میاش خوره دې لپاره وا چې شیطان مغلوب کی نو چې د فحش گفتگو کې نو ته خو بیا شیطان له لار ورکه چا پتا باندې غالب شي د غشان رونو د جبې دم ګنلوې ګناه ده پای کې مونږ ټول مبتلا یو چې بیا زه فضول بحثونه کوي نه غیبت ته نه فحش گفتگو ده نه چغلې ده خو څه فائدې نشته نو ولی پا اغا شئینو که عرم شی دا مومن خاموشی خون دا عبادت تی نو پا کار دا مون که مون دا گفتگو او بحث وی حس علمی خبر دی یا سا دا سی تبصیر دیوی چی پایی که مومنان دا پار دی خیر دا سی باس چی پایی که دا مومنان دا پار خیر نشتا نزمار دا پار خیر شتا نستا دا پار خیر شتا نو پا دا سی گفتگو که اخت وریشو درم شی اغا دا وگون رو جده چ دا غوګونه مونږ د سنه بند د حرام د اوریدونه غیبت د سړی کې وځ نه اورم ګناه زر وځي مې پر دې غیبت نه اورم ټنګ ټکور سندري دي دا غزګی نه پوره پاسه زه به روزم زما د غوګ روزه ده زه نه اورم د حرماتو د الله د حکمونو خلاف خبرې کیږي و نه اورم زه زما د غوګ روزه ده زه نه اورم نورو دا وک دا حرام دا اوریدونه بچ کول تم د دې میاش تقاضا د دې وګ روجم حقم ادا کول په موته باندې لازم د غشان د جسم د نور او اعضاء چې سمر اعضاء دي د ټول پر وجه په حالت کې نو د دې لاس ته خپيري په لاس باندې د هر هغه شي د نیولو نه انکار چې کم کې ګناه ده په دې خپو باندې هر هغه طرف ته تلل چې کوم د ګناهکار دی دا یې نه اجتناب دغه شان نور د جسم چې څومره آزادي هر یو د روجې په حالت کې دی هغه د هغه کار نه ساتل چې پیمانې الله خبر کیږي پنځم رزق حلال یو سړی خو ټوله ورځ روژه ونیوله او ماښام راغی په حرامو باندې مال نو فایده یې څه وه او ځینې پکې داسې هم بدبخت دی رشوت ته وی وی روزه ماته راکی ما په خپل په دستر ګلوی پولیس والو غړې والو ته وی روزه ماته له خسرا کړه نو خدای بندلا ټول ورځ دی روزه ونی ولا او ما خامې په حرام ما دی ماته کما خېټه چې د حرام نه ډک شي نو په دې کې بد الله تقوا سره شي په دې کې بد الله یې سره شي په دې کې بد الله محبت د کم لګینه راشي کم جسم چې په حرامو باندې لوشي کم غوخه چې په حرامو باندې لوشي خو دا ور مستحق ده په دغه غوخه کې په دغه زړه کې په دغه وینه کې د الله محبت نشي راتلی بلکې د نیکانو خو په کار ده چې د ار هغه شینم به شي کم چې مشتبه ده په کم کې چې شایبه ده حرام ده نو د مؤمن شان ده د چار دینه بچ او په دې کې یو خبره ده بلم چې صرف دا نه چې حلال بلکې په روژه کې پکار ده چې کم هم سړی وکړي چې دا نفس سلګه ډېره وږه محسوس کړي خو چې موږ ماښام مختلف اقسام او انواع راجم وکړو او ویې خو نو هغه نفس کمزوری ده کمزوری یا خو تا نور قوي کړو دا نه به چې بیخي موږ د دې اهتمام ونه کړو چې اس فروټ دین راوړو اس سمې وې دین نه خو لیکن د نفس ته خو څه تکلیف ورسو کنه چې د نفس ته خو د لوکي خو احساس خو شي کنه چې تا ته خپل گاونډي غریب احساس خو مو شي کنه نو کرو چې تیر شه ما ته د احساس ونه شي چې غریب په څنګه حالت کې وخت تیري ما ته د غریب د لوکي احساس ونه شي نو ردی روجي ما ته خیر سره ورسې شپږم خبره ده یرا هم او امید دا هیر ساتل چې کېدې شي زما دا عبادت الله قبول کړي، خو ورسره دا امید هم ساتل چې امید دی چې الله باندې بزانو بخ، امید دی چې دا میاشت به زما د مغفرت ذریعه شي. کم سلام چې د خپل عمل متعلق یا دا یقین شو چې زه الله بخلیم ما ځان په الله وبخل، یا دا یقین شو چې زما عمل نه دی قبول شوی، نو د دوه حالت کې د مؤمن عمل باید په منځ کې ژره به ورسره هم وي چې کېدی شي خدای نه قبول کړي، او امید به هم وي چې کېدی شي الله قبول کړي. نو که مونږ د شپږو آدابو خیال وساتو، نو امید دی چې زمونږ روژه به روژه شي، امید دی چې زمونږ روژه به هغه روژه شي چې د کوم متعلق پیغمبر خدا وایي چې چا ونیوله ټوله میاشت نو داسې شو لکه مور چې نفسیې کولی. رونو د دې روژې دپاره د دې نه علاوه یو څو خبرې د دې روژې په مونږ باندې څه حقوق دي، څه د الله حقوق دي چې په کوم باندې د الله سره د تعلق موږ سوا کولی شو، او څه حقوق د بندګانو دي چې کوم روژه زمونږ نه غواړي چې ادا کړي. دا روژه د اصل دا د قرآن جشن دی، په دې میاشت کې قرآن نازل شوی، او دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې به جبریل امین په خپله د نبی علیه السلام سره قرآن اړو، دا هغه میاشت ده چې په دې کې به صحابه وو د قرآن سره تعلق، او قرآن په دې میاشت کې د بر اسمان نږدې اسمان ته جملتن ناکو شو، د هغې نه پس د نبی علیه السلام په دغه ځای کې نه شروع وشو. نو د روژې میاشت د جشن قرآن دی، د قرآن سالګره ده، نو په دې کې اولنی اهم کار زموږ د قرآن سره تعلق، د قرآن سره تعلق اول د نه کار ده چې چا د قرآن نه دی ویلی د نن نه به کینو او شروع به کوو. دا مه وایه چې زما عمر څومره دی، ما هغه بوډاګان لیدلی دي چې هغو عزم وکړو چې موږ د قرآن ځای درې څلور کاله کې الف بای نه شو ویلی، الف بای او هغو شروع وکړه او درې څلور کاله کې قرآن زده کړو. ما هغه بوډاګان لیدلی دي چې د قرآن زده کولو باندې اکتفا صرف بیا ونه کړه، د هغې نه پسې بیا د هغې ترجمه هم شروع کړه، اگر چې ګډوډی کول. زما ترور در اوس د هغې عمر شپېته کلنه ایبا، په دې عمر کې هغې دا ترجمه قرآن وکړه، او اوس هم په ترجمه سره قرآن هغه په لسو ورځو کې ختمېدلی شو. نو دا مه وایه چې زما عمر د کنځلو لپاره خو ژبه نه یې پیړه شوې، دا ځینې بوډاګان وایي زموږ ژبه پیړه شوه. نو د کنزل لپاره دغه ژبه نه پیړه، د دروغو ویلو د خلق د خندولو د مسخرو لپاره دغه ژبه نه پیړه، خو د الله د کلام لپاره دغه ژبه به پیړه. نو ژبه د هیچا نه به پیړه، خو عزم او اراده غواړي. دویم د قرآن حق په مونږ باندې دا دی، دویم حق سره چې د قرآن ترجمه ایسته، دا قرآن زمونږ نه غواړي. څه زما استا رور زوی یا څوک په عربو کې هغه چې خط راولېږي، نو زما استاد څه کیفیت دی؟ که د شپې راورسي په خپله که پوهېږو خو ویګورو، که په خپله نه پوهېږو نو څه کیفیت دی؟ کله د شپې په یوه ډډه، کله په بل، چې کله به سبا کېږي چې زوی به څه لیکلي، رور به څه لیکلي، چې سیا خواله لاړ شم چې راته یې ولولي چې په دې خط کې څه دي. ظاهره خبره ده که په هغه علاقه کې نه، نو بلې علاقې ته پسې هم ده، په دې خط کې به زیات نه زیات د شل روپو د لس روپو څه خبره، خو دې سړي له خوب نه ورې تر څو پورې ورته پته نه لګېدلی چې په دې خط کې دي څه. نو چې کله ورته دا خط ټول مضمون واورولی شي، نو ایله ور د زړه سکون ته راشي. دسې ده که نه؟ لیکن الله چې مونږ ته کوم خط رالېږلی دی، موته چېرته پړه کې دا پیدا شوې ده چې په دې خط کې څه لیکلي دی؟ چېرته د امام مسجد خواله ورغلی چې دغه نم دا ته پوس کړي چې په دې خط کې الله ماته څه لیکلي؟ ځکه چې پای کې د دوو روپو درې روپو په ظاهر خبره موته ته نه ښکاري، ځکه خو زما استاد سره دا اهمیت نشته. نو دویم شی د دې قرآن ترجمه زده کول، دا قرآن زما استاد نه غواړي څه، د دې قرآن ترجمه زده کول دا د قرآن په حقوق. دریم کوم سره چې د دینم زیات استعداد لري، نو په کار چې هغه تفسیر ته کېږي، اوس په اردو کې تفسیر او معرف القرآن موجود دی، اگر والی دی ګور یو ځل دی ختم کی، دو ځل دی ختم کی، شبیر احمد عثمانی رحمه الله تفسیر دی راوالی، دا غینا پس دی سڑے دا بیان القرآن نوری دا پوردو کی تفسیر موجود تھی یو تفسیر دراوالی آگا دی یو ذل کو ختم کی کرنی دا قرآن ماتا سو درہم دا سلورم دا قرآن متعلق دا چرے دے قرآن چی چامیز دا کدا ببل تخیر صرف نہ دا چی دا قرآن زمان واری زما استا تہ زما استا معشومان دی خز دا بچی دی قو انفسکم و اہلیکم النار زان دا ورنہ بچ کے خپل اہل و عیال دا بچ کے نو لہذا اولنے خپل اہل و عیال دا قرآن دا کوا دا غیر نفس چم گاون معشومانو تا چاہتا یادی آگو تیز دا کوا دا زما استا فرائزو کی دی سنچی دا موس فرز دے دا قشند را من دا دغشان د دې قران په دنیا کې د نافذ کولو لپاره کوشش کوي دا زموږ مستحب فرایض دي چې د وطن نظام د علاقې نظام د دې قران مطابق دا زموږ مستحب فرایض دي ما او تاسو ته مسلمانان وایو په قران هم ایمان یو خو زموږ مستحب فیصله د انګریزي قانون معنی کوي زموږ مستحب فیصله د رسم او رواج مطابق کیږي زموږ مستحب فیصله دا خودین علاوہ دا انسانانو پا کتابونو کی اللہ موتا چاہتا ہے دا موتا دا قرآن سرا ملن دیکھو دا قرآن دا دید پار ندر اگر دا قرآن دا دید پار راگل دے چی دا دی حاکم دا محکومی تو دا پار ندر اگر دا دی قرآن صرف دا تاویزونو او دا دمونو دا پار ندر اگر اگر چی اگر پکی دی دا قرآن دا دید پار راگل دے چی دا دی پا دنیا غالب دا دی قرآن دا غلبی کوشش دا زمان استفا فرائیو دغین علاوہ دی قرآن پا موتا بانی دی انسانان حقوق او دی اللہ حقوق مقرر کرید اگر دا چی دی قرآن چی مو دازتا کم فرائز خود لی دی اگر فرائز دا او دی رمضان پا میشکی خصوصا اگر فرائز پا خوشو او خصوصا او دا غین زیاد دا اگر نوافل و احتمام کم چی موتا دا قرآن دا دی فرائزو پا دا گئی مانی آبانا کی خصوصا دا شپی تحجد اسم عام حالت کم دا تحجد دا لوی فضیلت تی خو لیکن دا رمضان پا میش کی او اسم چر بانگی تا پاسی خو یولس منٹ شل منٹ مخ کی پاس دا غیر پا نتیجه کی با زماوستا دا راروان کال دا پار عدد جوش ما استا بر روان کال ده پر عدد جوش نو ده الله سره تعالی ده قران اولنه حق داده چې الله په موته باندې کوم فرایز مقرر کړین ده الله غو فرایز ادا عبادت دي کوم عملات ده شان دي قران په موته باندې انسانانو حقونه مقرر کړی دي پایما کې ده خزي حق ده ده بچو حق ده ده مور او پلار حق ده ده گاونډي حق ده ده هر مسلمان حق ده دا خویندو حق دے زمونگا استاسو پا پختنو پا معاشرہ کی مونگ دا خویندو اسے نور کر حالانکہ قرآن وی یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حظ الانسین دا قرآن حکم دے چی دا سڑی برخا دا خزی دا برخی پا دو چند دا مونگا غیر نور کر او کورکوین شل بہانے مو تجور کر جاگئی بیر تارا تو بخی شل بانے ہوتا اگر پا دے مجبور کو چاہے مونگا بتا بیرتو بخیر نو اللہ پا دربار کے دا بہانے نچی او دا خزو ذہن ہم دیسی جوڑ کڑی چی نوی دا خستا لو پٹا دا دا خستا پا دے کور کے حق دے کدا والی نوی پا کور تا سنگ رازی حالانکی کور تا راتلل پا کور کے دا غی قدر جرا اگر زان لہ حق دے اخو دا خورتوب خو زان لہ حق دے چستاو سا رشتہ دا لیکن دا حق دا خو اللہ مقرر کردے چی دا غیر حق ورکا نو زمون پختانا پا دے لحاظ سرا خصوصاً دیر زیاد دا کمزوری شکار دے دا دا اللہ حکم دے رازے چی دا نن نمونگا دا عظم وکو چی چا دا خور حصہ ندا ورکڑے اب ورکے مون پا خپل علاقہ کی ما اعلانو کو ما ازبا دا خور حصہ ورکو خویند هم زین مخالفتو کو ترورین هم مخالف رشته داران هم مخالفتو کو مایی چی عرص کی خویند راویم گیتا ماب کو ماوی نا ستاستو دا ماب کوئی حق نشته زیدر کوم تاسو یو دریک الو خره دغه نه پسته جابه باب کول دا خو تاسو د مجبورې نه وې چې خلک د پوره خاندي زما د اعلان په درې مورز پس په کل کې بل کس اعلان دغه نه پس یو بل کا اعلان او ان شاء الله سلسله به روان شي ستاسو په دې شمال کې زم مجاهدین په یو کور کې دیره او التا دغه شان درس کې یو ملګری دا خبره وکړه هغه اعلان بس زه خود خواندي سو ټول رونه مخالفت کو اوی چا ارسه کی بس زدای سو او هغه سی ور دغه شان زمو په دې معاشره کې مونږ یینو په نونو باندې پیسې دي کدا مهرې خو هغه لای ورک کما هر نه نو د سشي پیسې دي دا حرام دي دا خبر چې مونږ غلطه وکړه هغه سړی لا خو او شان زیاتې روپۍ اخیستې په خو یاستې دا خو زمو اخو دا زری واج دی مونږ دا حرام دي بس وزي ورک دا یو زین را قرض د بل زین قرض دا راته ملګری قصه کوي وی چې مونږ کله دا خبره ما وته وکړه یا سړی دومره وځل چې خدای خو ما ته پته نه او وی پیسې دی یو زو د بل زین را ټول کړو هغه سړی بیا خپل پیسې ورکړي رونو دا عزم غواړي کله یو سړی په دې یقین وی چې قیامت را روان دی او دا دنیا ختمې دون کې ده ولې دنیا سج باندې یو سو اول ګور ماشومان بیا ځوانان شو بیا د خزر خواندان شو د بچو پلاران شي لکه مو د پس بیا بوډا شي بیا په قبر کې په مونږ کې تاسو کې څوک د سینشته چې هغه نیم ژوند دې تیر کړي نیم ژوند خو تل راځي کوم یقین او دا نیم پته نه لري چې کله دی نو په دې دنیا پسې فضول اسې ولې ځان لیونه کوي چې د الله حقونه ضایع کړي دا غینه پس دا دویم بنیادی چې اولنې د خور حق زموږ د پښتنو معاشره کې دویم د نونو باندې پیسې اخیستل دا دوه داسې رواجونه دي چې د موږ د دې معاشرې نه ورکوو د دې لپاره به عزل کوو دغه شان د ګاونډي حق د هغه برید وهل او هغه په عذابول دا په شریعت کې حرام دي بل مسلمان ته تکلیف ورکول حرام دي زمونږ په علاقو کې په معمولي خبرو باندې په کلونو فتنې د خدای دپاره د مسلمان دپاره خو دا سر نه جایز نه دي چې درې ورځو نه زیات ته یو بل سره ورانه وکړي او صرف مسله سي یاره زما پښتو که چې راځي خلک وایي چې دا بېغیرت نه مخکې شه الله پیغمبر وایي نر خو ته یې چې په هر څه کې ته زورور یې د هغې باوجود ورځې بس زه معافي غواړم ته زما ورور یې ته مانه خفه کېږې ولې ما ته خو مسلمانان یو کله به مونږ پرښتې نه یو کمزوري به رانه کېږي نو یو بل ته وزارې لګې ښکاري دا یو څو خبرې وایي چې الله دې په مونږ لم د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو لم دې په الله د عمل کولو توفیق راکړي درکی دعا وکړو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الريا ولساننا من الكذب اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الريا ولساننا من الكذب اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يحبك وحب عمل يقربني الى حبك وحب عمل يقربني الى حبك دې علاقه کې کم کسان چې د مجاهدینو ملګرتیا کوي دا غو د پاره دعا وکړي چې الله ته دغه په مالونو کې برکت واچي یا الله دغه په کورونو کې برکت واچي یا الله دغه په بچو کې برکت واچي یا الله ته دغه حفاظت وکړي یا الله ته دغه حفاظت وکړي چې الله غو چې د مجاهدینو کوم خدمت کوي یا الله ته هغه په قیامت کې دغه په کار راولي یا الله ته په قیامت کې دغه په کار راولي یا الله دغه کمزورې نه پټې کړي یا الله دغه کمزورې نه پټې کړي یا الله ته خپل رحمتونه دغه په کورونو باندې ووري یا الله دا غو په کورونو باندې رحمتونه ووري او صلی الله تعالی